کی د سهار اته بجې سوی د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. د ایمرجنسی روغتونونو مؤسسه وی په تیرو دریو اونیو کې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د 3300 ټاپیانو درملنه کړې ده. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی چې دغه کسان د تیرې میاشتې تر زلزلې وروسته تداوي سوي دي. ایمرجنسی مؤسسه وی دوی اوس هم د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې اغېزمنو سویو کسانو ته په بیلابیلو برخو کې روغتیایي خدمات وړاندې کوي. تیرې میاشت په پکتیکا کې د سختې زلزلې له کبله تر زرو زیات کسان مړه شول. لا هم په ځینو سیمو کې د زلزلې ټکانونه هیڅ کیږي. د طالبانو حکومت یو ویان د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما تازه راپور رد کړ. ذبیح الله مجاهد پرون په یو صوتي پیغام کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې ملي رادیو تلویزیون خپور کړی وویل:
موارد متعدد را مدار
موږ لږ موارد لرو چې له بده مرغه په ځینو ولسوالیو او کلو کې د شخصي عقدو او شخصي دښمنۍ له مخې ځینې کارونه سوي چې شمېر یې تر اوولس زیات نه دی. هغه موارد هم څېړل سوي دي.
د یوناما د راپور له مخې د طالبانو د سرپرست حکومت غړیو د اګست له 15مې د جون تر 15مې نېټې پورې د پخواني حکومت لږ تر لږه 160 چارواکي وژلي او په دې کار سره هغه افوه په دوامداره توګه نه ده عملي کړې چې دوی اعلان کړې وه. د طالبانو پر سرپرست حکومت انتقادونه سوي چې پر ښځو، نجونو، رسنیو او ځینو اقلیتونو یې فشارونه زیات کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن پرون وویل چې هیواد به د هایمرس په نوم د توغندیو څلور پرمختللې دستګاوی اوکراین ته ولیږي. دا اعلان وروسته له هغې وسو چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل په اوکراین کې دا مهال د مسکو پوځي ماموریتونه د اوکراین د ختیځ دونباس له حدودو هاخوا مخکې تاګ دی. آستن په پینټاګان یا دفاع وزارت کې خبریالانو ته وویل امریکا چې تر اوسه د هایمرس کومې دستګاوی اوکراین ته لیږلي دغه هیواد ورڅخه ډیر شکار اخیستی چې اغېز یې د جګړې په میدان کې محسوسې دي. هایمرس د لرې واټنه توغندیو هغه دستګاه ده چې هدف په دقیق ډول ویشتلی سي. وروسته له هغې چې د اوکراین پوځ د اوکراین په جنوب کې د مسکو تر اشغال لاندې پر یوه ستراتیژیک پله د حملې او د هغه د زیانمنولو لپاره د لویدیځ سخت عصري وسله وکاروله، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې مسکو د اوکراین په خاوره کې داسې وسلو ته اجازه نه ورکوي چې د روسیې قلمرو ته څرګند خطر بلل کیږي. سرګی لاوروف پرون چهارشنبه په مسکو کې د روسیې دولتي تلویزیون ته وویل
په هغه ساحه کې چې د اوکراین د ولسمشر زیلنسکی یا د هغه د هر ځایناستې په ولکه کې وي داسې وسلو ته اجازه نه ورکوو چې زموږ خاورې او هغو جمهوریتونو ته یو څرګند خطر وي چې خپله خپلواکي اعلان کړي او غواړي خپله د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز خبرداری ورکړ چې په جګړه کې د مسکو جغرافیوي اهداف بدل سوي او اوس تر اعلان سوي هدف هاخوا یعنی د اوکراین د ختیځ د اشغال هڅه کوي. روسیه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د فروری میاشتې پر څلورویشتمه پیل کړ چې لا هم دوام لري. د اوکراین ولسمشر پر روسیه د اروپایي ټولنې د بندیزونو پر اووم پړاو انتقاد وکړ او ناکافي وبلل. ولودیمیر زیلنسکی تیره شپه په یوه ویډیوي پیغام کې وویل زه په ښکاره خپلو شریکانو ته وایم چې دغه بندیزونه کافي نه دي. ولسمشر زیلنسکی ویلي روسیه باید په اوکراین کې د خپلې پیل کړې جګړې درنه بیه پرې کړي چې سولې ته یې مجبوره سي. پرون تر دې مخکې د اروپایي ټولنې سفیرانو پر اوکراین د یرغل له کبله پر روسیه یو لړ تازه بندیزونه تصویب کړل. په دغو بندیزونو کې د روسیې د سرو زرو پر وارداتو بندیز او په اروپایي ټولنې کې د روسیې د تر ټولو ستر بانک سیبر بانک د شتمنیو کنګلېدل شامل دي. د تهران چارواکو له هغو پولیسو سره د انضباطي چلند خبر ورکړ چې په وروستیو کې یو نجلۍ د حجاب ناری آیاتولو له کبله نیولې ده. هغه ویډیو چې د پولیسو د یوې ډلې لخوا د دې نجلۍ نیول کېدل شي او په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس سوي د ډیرو کسانو د غوسناک عکس العمل سبب سوې ده. په دې ویډیو کې د نجلۍ مور په ژړا له پولیسو غواړي چې لور یې خوشې کړي ځکه چې ناروغه ده. په 1990 میلادي کال په ایران کې تر اسلامي انقلاب وروسته په محضر کې تر 9 کلونو پر لوړ عمر لرونکو نجونو د حجاب اغوستل اجباري سوي، خو زیاتو ایرانی ښځو د دې قانون خلاف عمل کړی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. نن پنځشنبه ده، د چنګاښ یا سرطان دیرشمه د جولای 1 په دې اوساته خبرونه کې د دوغو مسایلو تفصیل هم اوریدلی سي. پاکستان وایي یو هیئت یې له طالبانو سره کابل کې د سوداګرۍ پر پراختیا او نور موضوعاتو خبرې وکړې. شنون کې وایي
دوی فکر کوي چې په افغانستان کې چې کوم منابع دي له دې نه په ګټه اخیستنې سره کولی شي دوی منابع او کوم اقتصادي فعالیتونه چې دي هغوی ته یو زمینه برابره کړي.
په بل لاپور کې اوري طالبانو چې خپله د بیان له ازادۍ په سرغړونه تورن دي د فیسبوک ادارې لخوا د ملي راډیو تلویزیون او بختر اژانس د پاڼو پر ډیلیټ کولو عکس العمل شوولی.
تاسو به په افغانستان کې خپل خبريال خوله تړلې ده، خپل تلویزیون خوله تړلې ده، خپل جنګیالي خوله دي حتی تړلې چې غږ نشي کولای.
یو متخصص څخه په مرکه کې اوري چې د زلزلې ځینې ټکانونه ولې بیا بیا پیدا کیږي.
تکانونه چې په دغه وروستیو تقریبا یوه میاشت کې موږ تاسو لرو، داسې ویلی شو چې همغه د اصلي زلزلې چې یوه میاشت مخکې موږ تاسو درلود من شاک چې ورته وایي هغه وخت کې ورته تر اوسه پورې دغه دي.
په نورستان کې سیلاب ځپلي وایي چې لاسنیوي ته اړتیا لري.
وزای ولسونو ته هیڅ هم نه دي پاتې، تر اوسه پورې کوم رسمي یا غیر رسمي منبع لخوا ورسره مرسته نه ده شوې.
په بهرنۍ مسایلو کې راځي چې د اوکراین د ولسمشر میرمنې په امریکا کې د اوکراین لپاره د لا پرمختللو وسلو غوښتنه وکړه. د نورو مطالبو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورجو درا پورونو برخه ته. د پاکستان یو هیئت چې افغانستان ته تللی و د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر سوداګرۍ او نورو مسایلو بحث وکړ. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي دغه هیئت د سوداګرۍ او ترانزیت د پیاوړتیا دغه راز په دې برخه کې د ستونزو د حل لپاره د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي. تر دې مخکې د پاکستان ځینو ورځپاڼو راپور ورکړی و چې دغه هیئت به له افغانستان څخه پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو پر موضوع هم بحث وکړي، خو د پاکستان د سفارت په اعلامیه کې دې ټکي ته څرګنده اشاره نه ده سوې. اسمت ساروان او نور تفصیل.
د پاکستان د دغه پلاوی مشي د دغه هیواد د سوداګرۍ وزارت مرستيال محمد صالح احمد فاروقي کوله چې پرون او ور مورس په کابل کې وو. دغه هیئت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت پر موضوع د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ له سرپرست وزیر نور الدین عزیزي او بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. په کابل کې د پاکستان د سفارت پرونی اعلامیه لمخې د پاکستان د غپلاوی د سوداګرۍ او ترانزیت پر پیاوړتیا او په دې برخه کې د پروتو ستونزو پر حل له طالبانو سره خبرې وکړې. تر دې مخکې د پاکستان دان رسپانې راپور ورکړی و چې د پاکستان دغه پلاوی به له افغانستانه پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو په باب هم خبري وکړي، خو د پاکستان د سفارت په اعلامیه کې دې ټکي ته اشاره نه ده شوې. د قانون او پټرولیم وزارت پخوانی سلاکار او ویان قدیر مطفی وایي
په منطقه کې د انرژي د مشکل در فکول لپاره او پاکستان باندې د اقتصادي مشکلاتو د چپچې ده، دوی فکر کوي چې په افغانستان کې چې کوم منابع دي له دې نه په ګټه اخیستنې سره کولای شي دوی منابع او کوم اقتصادي فعالیتونه چې دي هغوی ته یو زمينه برابره کړي او تحرک ورته ورکړي. او دغه بازار چې اوس مهال په افغانستان کې دوی په قانون برخه کې ده د توسعات ورکړي.
په ورستیو کې په پاکستان کې د انرژي لپاره تقاضا زیاته شوې او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي هیواد هڅه کوي د خپلې د اړتیا د پوره کولو لپاره له افغانستان څخه د ډبرو سکرو واردات لا منظم او زیات کړي چې ارزانه ورته تمامي شي. طالبانو ویلي چې د ډبرو سکرو په برخه کې له کوم هیواد سره تړون نه دی شوی او دا سکر د خصوصي شرکتونو لخوا پاکستان ته وړل کیږي. د واشنگتن په اټلانټیک شورا کې د افغانستان د مسالو څارونکو حمید حکیمی د ازادي رادیو انګریزي ژبې ویب سټ ګندهارا ته ویلي طالبان د ځان په وړاندې د افغانانو د نظرونو په وړاندې حساس دي، ځکه نو پر پاکستان د ډبرو سکرو خرڅول طالبان د پاکستان لاسپوڅي شي. وروسته له هغې چې له افغانستان څخه پاکستان ته د ډبرو سکرو د بېدریغه صادراتو په اړه انتقادونه وشول، د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویندوی اسمت الله برهان تیره اونۍ وویل دوی د ترانسپورت د لګښت سره د ډبرو سکرو د یوه ټن بیه $280 ته لوړه کړې ده. روټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې د ورځې له 2000 څخه تر 4000 ټنه پورې د ډبرو سکاره له افغانستانه په ځانګړي ډول پاکستان ته صادریږي. راپور نوایی طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې د ډبرو سکرو د صادراتو له درکه شاوخوا $30 بلیون مالیه ټوله کړې ده. په افغانستان کې د ډبرو سکرو 80 قانونه موندل شوي، خو دا مهال یوازې له 10 قانونو دا سکاره استخراجی شي.
د پاسپورټونو په تازه نړیواله درجه بندۍ کې د افغانستان پاسپورت تر ټولو د لږ اعتبار لرونکي پاسپورت په توګه پیژندل سوی او د دې فهرست په پای کې راغلی دی. د هنلی او شرکا شرکت د دې درجه بندۍ له مخې چې پرون خپره سوه، د جاپان پاسپورت چې لرونکي کولی سي د نړۍ 193 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي په سر کې راغلی دی. د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات غوث جانباز وایي د اعتبار له مخې د پاسپورټونو درجه بندۍ کې خاص ټکي په پام کې نیول کیږي.
د هغه هیواد چې پاسپورت یې په وروستیو کرښو کې واقع دي، د هغو ته یو سلسله دلایل هم دا کېدای شي چې په هغه هیواد کې د امنیت نشتون، د اقتصادي کمزورتیا، بې ثباتي او نور شاخصونه دي چې امنیتي خطرونه، البته تروریستي خطرونه، د دې کبله د دې هیوادو هغه پاسپورتونه هم د انډکس په ټیټه کچه کې واقع کېږي په خواشینۍ سره.
د پاسپورټونو د تازه درجه بندۍ لمخې تر جاپان وروسته سنگاپور او جنوبی کوریا راغلي او د پاکستان پاسپورت څلرم بې اعتباره پاسپورت بلل سوی دی. د رسنوی ځینې کارکوونکي وایي طالبانو چې خپل په افغانستان کې د رسنوی پر فعالیتونو محدودیتونه لګولي، د فیسبوک لخوا د ملي راډیو تلویزیون او باختر دولتي اژانس د پاڼو بندیدل د بیان د ازادۍ خلاف عمل بللی دی. فیسبوک پرون د ملي راډیو تلویزیون او باختر اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي د پاڼو تړل کېدل تایید کړل. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې په لسګونو رسنۍ بندې او په زرګونو خبر اعلان وزګار اسول. اسدالله لودین راپور راکوي.
وروسته له هغه چې فیسبوک د طالبانو تر ولکې لاندې د ملي راډیو تلویزیون او باختر دولتي اژانس پاڼې وتړلې، طالبانو دا کار د بیان د ازادۍ خلاف عمل وباله. د ملي راډیو تلویزیون مشر احمد الله وسیق پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل
د فیسبوک ادارې دا کار د ټولو رسنیزو اصولو او د بیان د ازادۍ خلاف عمل دی. ملي راډیو تلویزیون یو ملي نهاد دی، د ملت غږ او د خلکو رسنۍ ده.
د طالبانو بل ویان ذبیح الله مجاهد هم په یو ټویټ کې د فیسبوک ادارې د تازه پریکړې په باب لیکلي، دا نه د حوصله او نه د برداشت ښکارندوی کوي. د بیان د ازادۍ شعارونه د نورو ملتونو د تیرېستلو لپاره کارول کېږي. میټا شرکت چې فیسبوک کې مربوط د امریکا غاک ته ویلي دغو پاڼو د فیسبوک د تګلارې خلاف محتوا خپروله. سید چینواری چې په افغانستان کې د خبریال او د رسنیو د فعال په توګه دنده ترسره کړې وایي طالبان خپله د بیان ازادۍ ته ژمن نه دي.
نړیستا یو فیسبوک اکاونټ در بند کړ په تا دومره فشار دی، خو مګر تا چې دی په افغانستان کې د خپل خبریال خوله تړلې ده، د خپل ټلویزیون خوله دې تړلې ده، د خپل جنګیالي خوله دې حتی تړلې چې غږ نشي کولای، نه زما د مشر په رابطه باندې، نه زما د وزیر د غلطو کړنو په رابطه باندې، نه زما د وزیر د کارمن کومندان د طالب کومندان یو بدی نشي بیانولی.
طالبانو د ملي راډیو تلویزیون او باختر دولتي اجانس له پانو او ټولنیزو شبکو یوازې د خپل فعالیتونو د تبلیغ لپاره کار اخیست، او له نړیوالو رسنیو هم یوازې هغه برخې خپرولې چې د دوی په ګټه بوي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د فدراسیون د مشرتابه غړی ضیا بومیا وایي
دا به د طالبانو هغو اطلاعاتي او تبلیغاتي ماشینری د لپاره چې دوی په خپله نفع کاروي ښه کار بوي. خو د دې تر څنګ ځینې مسائل چې خلکو ترینه اطلاعات ترلاسه کول له افغانستان نه بهر، د دغه معلوماتو نه خلک محروم شول.
د رسنیو او ژورنالیستانو پر ستونزو پرون د افغانستان د ژورنالیستانو شورا د غړو لخوا له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې بحث وشو. ښاغلي کرزي په یوه اعلامیه کې د دغو ستونزو په حل کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. په تازه مورد کې لن اوډانیل چې تازه افغانستان ته سفر کړی، وړمه ورځ پر خپل ټویټر د خپلو درې څلورو راپورونو له کبله بخښنه وغوښته. دغه راپورونه د طالب مشرانو لخوا په زوره له ځینو کمو نجونو سره د ودونو په اړه وو. هغې له افغانستانه تر وتلو وروسته پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې د طالبانو استخباراتو په زور بخښنې غوښتلو ته مجبوره کړې وه. وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال د اګست په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په لسګونو رسنۍ بندې شوې، پاتې رسنۍ هم له سختو محدودیتونو سره مخامخ دي. د دې تر څنګ وخت نا وخت د خبریالانو د زورولو، نیولو، لادرکه کولو او په اجباري ډول له دندو د شړلو راپورونه هم ورکول کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواړم، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلنی راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو ګڼلی چې په ځانګړي ډول واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته له دې پدیدې سره د مبارزې توان نه لري. په دې راپور کې راغلي افغانستان لږ تر لږه له انساني قاچاق سره د مبارزې معیارونه هم نه دي رعایت کړي. دا هم په دې اړه راپور.
بنفشه د هرات اوسیدونکي ده. هغه 15 میاشتې مخکې جرمني ته د رسیدو په خاطر د ایران او بیا د ترکیه له لارې د قاچاقي سفر لار خپل کړه، خو مخې ته له رسیدو وړاندې د ایران او ترکیه په پوله د ترکیه پولیسو لخوا ونیول شوه. بنفشه سره د سفر کې د هغې میړه، دوه زامن او ورور ملو. هغه وایي څلور شپې ورځې لار ووهله او له نیول کېدو وروسته یې له خپلو کوچنیو بچو سره یوه شپه ورځ د ترکیه پولیسو په بندخونه کې تیر کړل. بنفشه چې یوه هوسا ژوند ته د رسیدو لپاره یې له خپلو اولادونو سره پر دې له ګواښ ډکې لارې سفر پیل کړی و، وایي قاچاق کوونکو ته پیسې واخیستې خو موخې ته یې ونه رسوله.
موږ ایران سره په پوله په سرحدي پولیسو ونیولو، بیا هلته قاچاق کوونکي راغلل، موږ یې یوړو، پیسې اخلي، ځکه قاچاق کوونکي تر درې ځله حق لري چې موږ یوسي او له موږ ټولو یې پیسې واخیستې.
وروستیو کلونو کې د بنفشه په څیر ډیرو افغانانو په دې خطرناکو لارو بهرنیو هیوادونو ته سفرونه کړي. د غور اوسیدونکي فضیله محمدي چې اوس له خپلې کورنۍ سره ایران کې ژوند کوي، دوه کاله مخکې جرمني ته د قاچاقي سفر نیت وکړ، خو هدف ته رسیدو مخکې د پولیسو لخوا ونیول شوه او بیرته افغانستان ته راوستل شوه.
د ایران او ترکیه تر پولو ولاړو، هلته یوه سیمه ده د ارومیه په نوم، څلورویشت ساعته مو واټن ووهه څو هلته ورسېږو او بیا هلته ونیول شو. یو دوه شپې هلته وو، بیا افغانستان ته راولېږدلو.
وخت د طالبانو له رسیدو وروسته له افغانستان نورو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه سفرونه زیات شوي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه خپل کلنی راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو ګڼلی چې په ځانګړي ډول وخت د طالبانو له رسیدو وروسته له دې پدیدې سره د مبارزې توان نه لري. په دې راپور کې راغلي افغانستان په بشپړه توګه لږ تر لږه د قاچاق د مخنیوي معیارونو ته پام نه کوي او د دې کار لپاره یې د پام وړ کار هم نه دی کړی. له همدې امله د درېمې درجې په هیوادونو کې راغلی دی. دریمه درجه هغه هیوادونو ته ویل کیږي چې د انساني قاچاق له قربانیانو د ساتنې په برخه کې په 2000 میلادي کال کې د امریکا لخوا له تصویب شوی قانون پیروي نه کوي او نه هم په دې برخه کې اغیزمنې هڅې کوي. په دې راپور کې زیاته شوې د 2021 کال د اگست 15 وروسته تر کومه چې طالبان په افغانستان واکمن شول، د انساني قاچاق له قربانیانو څخه د ساتنې هڅې د پام وړ کمی شوي. د انساني قاچاق هیڅ قرباني نه دی پیژندل شوی او تخای په مستقیم ډول د ماشومانو د قاچاق لپاره اسانتیاوې برابرېږي. د دې راپور پر بنسټ طالبانو د جنایتونو د قربانیانو له دې ډلې د قاچاق قربانیانو د ساتنې لپاره امن ځایونه تعطیل کړي او زیانګاله برخې بېل ملاتړ همداسې پرېښي. له طالبانو مو د دې راپور په اړه غبرګون وغوښت، خو وایاندې ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل راپور کې په افغانستان کې د انساني قاچاق چې بچه بازي او په خپلو لیکو کې له ماشومانو ګټه اخیستل هم پکې شامل دي، له طالبانو غواړي چې له ماشومانو ناوړه ګټه اخیستل پای ته ورسوي. همدا ډول د انساني قاچاق سره د مبارزې شته قوانین په رسمیت وپیژني او د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې ترې ګټه واخلي. د طالبانو دا هم غوښتل شوي څوک چې انساني قاچاق کوي تر څېړنې لاندې دې ونیسي او محاکمه دې کړي، ترخوای په ټول افغانستان کې د انساني قاچاق قربانیانو ته امن ځایونه پرانیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو نړیواله مسأله، د اوکراین د ولسمشر میرمنې د امریکا متحده ایالاتونو ته د سفر پر مهال د نورو دفاعي وسلو غوښتنه کړې ده. داسې وسلې چې پر ماشومانو د هغې په خبره د روسیې د هوایي حملو مخه ونیسي. اولینا زلینسکا پرون د امریکا کانګرس ته وویل میندې باید وکولی سي خپلو ماشومانو ته ووایي چې آرام بیده سي او بله هوایي حمله نه کیږي. احمد شاه اعظمي راپور لري.
د اوکراین د ولسمشر میرمنې اولینا زلینسکا چې روانه اونۍ د امریکا د متحدو ایالاتونو په سفر ده، پرون د امریکا په کانګرس کې وویل چې اوکراین د امریکا د پوځي مرستو مننه کوي، خو اوس په ځانګړي ډول د هوایي دفاع لپاره تسلیحاتي دستګاو ته اړتیا لري څو وکړای سي د هغې په وینا د روسیې د تروریستي حملو په وړاندې د اوکراین وګړي خوندي کړي. اولینا زلنسکا وویل موږ غواړو د اوکراین هر مور او پلار وکړای سي خپل ماشومان ته وایي چې آرام وي دسی او بیا به بل هوایي حمله نه کیږي. دا غی اشاره د روسیې د تیر اونۍ هوایي حمله ته و چې د اوکراین په مرکزی برخه کې پر وینیتسا ښار وسوه. تر هغې حملې وروسته د څلور کلنې لیزا دیمیتریوا مړی هم د هغې رکشا ته څیرمه وموندل سو. په هغه ویډیو کې چې مور یې تر حملې دوه ساعته مخکې خپره کړې دغه ماشومه د لوبې په حال کې ښکاري. د اوکراین ولسمشر میرمنې اولینا زیلنسکا د ملکیانو د وژل کېدو له دې ډلې د پوخ عمره کسانو د مړینې په باب هم خبرې وکړې چې تر دویمې نړیوالې جګړې او هولوکاست وروسته ژوندې وه، خو په 2022 کال کې د روسیې د هوایي حملو له کبله ووژل سول. هغه د واشنگتن د پوځي مرستې مننه وکړه، خو وی ویل چې له بده مرغه دغه جګړه لا هم ختمه شوې نه ده. د اوکراین ولسمشر لودمیر زیلنسکی چې د اولینا زیلنسکا خاوندې څو ورځې مخکې ویلي وه چې تمه لري واشنگتن ته د میرمنې سفر او کتنې د پام وړ نتیجې ولري. هغه ویلي وه چې کانګرس ته باید د میرمنې وینا مهمه وي او په دندو کې له اوکراین څخه د امریکا متحدو ایالتونو ملاتړ، دغه راز د په ټکو د روسیې د ترور په وړاندې د اوکراین د وګړو خوندیتوب او د بشر مرستو زیاتول شامل دي. اولینا زیلنسکا د امریکا له ولسمشر جو بایدن، د هغه له میرمنې جیل بایدن او د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره هم کتلی دي.
پکتیکا کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي چې په ګیانی او برمر ولسوالیو کې لا هم د زلزلې پر لپسې ټکانونه احساسېږي. د دې زلزلې وروستیو ټکانونو د دوشنبه په ماښام په دې ولسوالیو کې ځینې کسان ټپیان هم کړل. د دې زلزلو د تلفاتو مخه څنګه نیول کېدای سي او حکومت او خلک په دې برخه کې څه کولای سي؟ احمد تکل پر یړه د کابل د پولی تخنیک پوهنتون له استاد ډاکټر حمیدالله وایزي سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې آیا د پکتیکا او خوست د زلزلو دوام د جیولوژي یا ځمکپوهنې له نظره یوه عادي پیښه ده؟
د تاسو د سوال په جواب کې به دومره وویل چې بلې، متاسفانه افغانستان هم هغه د جیولوژیکي لحاظه دغه سیمې خپله دغه جنوب شرقي او شمال شرقي سیمې بعضې مرکزي برخې هم په دغسې یو فعاله کمربند باندې پرتې دي چې د زلزلو د لحاظه څنګه څه فعاله دی او موږ یې باید همیشه توقع د دې ولرو، ځکه موږ یې مخینه هم لرو د دې ډول زلزلو، خصوصا په شمال ختیځو برخو کې او په مرکزی برخو کې. نو د هغه د جیولوژي په حساب باندې باید موږ د دې توقع په آینده کې ولرو او کوم ټکانونه چې په دغه وروستیو تقریبا یوه میاشت کې موږ تاسو لرو، د څه ویلای شو چې هغه د اصلي زلزلې چې یوه میاشت مخکې موږ تاسو درلود من شاک چې ورته وایي هغه وخت کې وته تر اوسه پورې دغه دې په تکراری شکل باندې موږ اکثر شکونه چې ورته وایو په دې سیمه کې لرو.
په نورو هیوادونو کې هم دې ته ورته مثالونه شته؟
بله شته دي، مثلا زه کولی شم د جاپان هیواد مثال، د انډونیزیا مثال، د هند د ځینو برخو مثالونه موږ تاسو ورکو چې دوی دغه ډول زلزلې لري.
دا زلزلې چې اوس په افغانستان کې پیښې شوې دي، معلومه شوه چې تلفات هم لري او په لومړي هغه اصلي ټکان کې خو نږدې 1100 کسان مړه شول او اوس هم ډېر خلک پکې ټپیان شوي دي. تجربه څه ده چې د انساني تلفاتو د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟ یعنی کوم کارونه دولتونه او خلک کولای شي؟
ګوري بالکل کټاسټروفل پر نورو دولتونو کې هم دغه زلزلې یعنی نارمل دي، خصوصا هغه هیوادونه چې کوم دغه سي پالو کمربندو باندې واقع دي. لیکن دوی هلته دغه د زلزلې په اړه باندې کوم مطالعات چې لري څېړنې چې لري د دغې سطح جګه ده، دوی پوهېږي چې په دغې سیمو کې زلزله واقع کېږي. د هغې مطابق دوی اول کوښښ کړی دی چې خپل د استوګنې کورونه چې دي یا نور د اوسېدو ځایونه چې دي مطابق د هغې ستنډردوی جوړ کړي دي چې ډېر اغېزه ونه لري په زلزله ورباندې. په افغانستان کې له بده مرغه موږ ورته څه ستونزه همدغه ده، که څه هم د زلزلې چې واقع شوي دي تر اوسه پورې د شدت د نگاه نه ډېرې شدیدې نه دي، که نه تقریبا 15.1 یا 15.9 مګنیټیوډ شاوخوا کې د دې شدت و. لیکن مشکل همدغه دی چې موږ ورته څه یو خوده چې د مطالعاتو کچه ډېره ښکته ده او بل مطابق د هغې زموږ ورته څه ستونزې کورونه معمولا په همغه څه محلي سیمو کې خام کورونه دي. منظور هم دغه دی چې هغه کورونه په استاندارد باندې چې باید د دې ډول زلزلو په مقابل کې جوړ شي له بده مرغه جوړ شوي نه دي.
بله، نو که دا مسله اوس دوامداره شي، دا ستونزه بیا تکرار شي، لاره د حل یې څه ده؟
بالکل دی حل لاره کې سړی دغه څه فکر ته باندې وکړي خو اوږد مهاله حل لارو منځ مهاله او لن مهاله باندې باید رښتیا هم دولت او خلک فکر وکړي. زه فکر کوم د دې لپاره چې د سیمې د خلکو ژوند هم ژغورلی وي تر ټولو نه مهمه دا ده چې دوی ته په دې برخه کې آګاهي ورکړل شي، په دې باندې کوشش دغه سیمه چې دوی ژوند پرې باندې کوي د دغې زلزله خیزۍ د اړخه فعاله ده، کوښښ وشي په دغسې سیمو کې چې موږ تاسو یادې په سترګو باندې وینو زلزلې واقع کېږي د نفوسو کچه تر هغه حده پورې چې کولی شو کمه واوسي. هلته کورونه که امکان ولري ډېر جوړ نه شي، اوس کوم کورونه چې هلته مثلا جوړ شوي دي که چېرته جوړېږي یا په راتلونکي کې د زلزلې په اړه باندې دوی ته معلومات ورکړل شي، حداقل هغه کورونو د جوړښت یا د ساختمان کچه د زلزلې په مقابل کې مقاوم شي تر څو پورې دوی ډېر څه نه شي. په اوس وخت کې زه فکر کوم مهمه او اړینه مسله ده چې هغې خلکو ته آګاهي ورکړل شي او په موقت شکل باندې کېدلی شي هغه خپلې سیمې چې اوس څه نه څه تخریب شوي هم دي، کورونه هم اصلي زلزله او په وروسته زلزلو کې څه نه څه تخریب شوي هم دي، د موقت وخت لپاره هغه سیمه پرېښودل شي تر څو پورې د دې زلزلې په اړه باندې دولت یا مثلا نړیوالې موسسې کافي اندازه معلومات رسولوي او دوی ته معلومات ورکوي.
مننه ډاکټر صاحب. وایزي یو وروستۍ پوښتنه چې آیا د ګیانې او برمل ولسوالۍ او همدارس د خوست د سپیرې ولسوالۍ دا زلزلې یا ټکانونه د خطر یو زنګ ګڼل کېدای شي چې په افغانستان کې یو نوې سیمه د زلزلو رامنځته شوي؟
بالکل، لږ په بل شکل باندې ووایو، ما مخکې لکه چې وویل د افغانستان همدغه شمال ختیځې او جنوب ختیځې سیمې یو څه ناڅه مرکزي برخې هم کوسه ونیسو، یعنې د زلزلې د زلزله خیزۍ د لحاظ فعال لري، لیکن د څانګې یا د دې رشتې د یوه متخصص په صفت باندې د ما دپاره هم د سوال دی که خو موږ همدغسې زلزلې یا شدید زلزلې په شمال ختیځه برخه کې ډېرې درلودې، داسې څنګه دغه شدت یې انتقال شوی دی جنوبي خواو ته د علمي لحاظه یو څه څېړنو ته اړتیا لري. موږ له بده مرخه هغه زلزله سنجونه یا سیزموګرافونه چې وایو چې وکولی شو د دې ډول زلزلو په اړه باندې معلومات راټول کړو، متاسفانه په ټول افغانستان کې اوس د دوه یا درېو په تعداد باندې لرو چې هغه هم ډېر هغه دقت یې ښکته دی. زه داسې وایم چې د سیمه د زلزله خیزۍ له امله اسیم هغه ده ته مخ معلومه ده چې باید دلته موږ توقعات د زلزلو ولرو، لیکن دا چې تخریبات ډېر دي که نه دا بعضې نور عوامل هم لري لکه مخکې چې اشاره ورته وکړه تر ټولو نه هغه عمده لامل د خپله د کورو جوړښت دي چې یو څه په ټیټه کچه باندې جوړ شوي دي، د غرو په خواوو کې جوړ شوي دي، خپله دغه میل د غرونو یا د تپو د دې باعث شوی دی چې کورونه په ډېر اسانه باندې ونړېږي او باعث د تلفات وشي. نو دا سیمه که تر لنډه ووایم موږ ته یې مخکې دا معلومات راکړي دي او وروسته د دې هم باید ورته آمده واوسو چې په راتلونکي کې هم د دې ډول زلزلو شاهده واوسیږي.
د کابل د پولی تخنیک پوهنتون استاد ډاکټر حمید الله وایزی و چې د زلزلو پر مسله خبرې کولې.
ستاسو له پیغامونو
زلم ساکل عدل و تعالی ته خبره کوم، نومی عبدالحکیم دی. دلته وروره د دم ساکل سړکان ټوله خراب دی، د کار نه دي موټران ټکرونه پر کوي، غزاریږي کار نه کوي. دغه مرستې چې راځي د مرستې د مرستندوی ادارو څخه زموږ دغه هیله ده چې دغه مرستې پر دغه سړکان ولګوي چې سړکان په جوړ کړي. دلته د مړو خلکو ته هم وړي، مسکینان یې نه وړي، ایله خلک جنګونه سره پر کوي، دردغه سړکان په جوړ کړي، دا به مو ډېره غټه کامیابي. السلام علیکم.
زما د طالبانو څخه دغه غوښتنه ده د مجاهدینو خو تاریخ بند کړل او تاریخ چې بند کړل د کفر اسلام فوج دا ټولې کالج کرنې دي او کالج دا د منې اوس بشپړ سوه ته رسېدلی دي. نو دا خو ورځ په ورځ دا کالج ورسېږم، دا نرخې ډېر ټیټ ساتي. نو دوی خو باید چې دا قراردادونه وکړي، دا فابریکې خو فعالې چې د مسلمانانو ته برخه یو شی شي، خواري خوشي ورو. دغه زما پیغام تر لوړ مقاماتو پورې ورسوي. ډېره ډېره مننه.
السلام علیکم ازادي رادیو کارکوونکو ته محترمه. دغه طالبان مایوبینو ته بعض بعض ته ورکوي، بعضې شنوخ ته بېرته وړېږي. دغه ته وایي چې یو ذره انصاف نه کار واخلي، دوی خو د اسلام ټیکهداران ځان بولي، ولې داسې ظلم کوي؟ بعضې شنوخ ته راشي، بعضې واخلي، ټولو ته یو مساوي ورکوي، ټولو ته یو ځای ورکوي چې ټول خوشحاله شي. دغه ما پیغام ورته ورسوي دغه طالبانو ته. والسلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421. ازادي رادیو ته غوږ یاست. د دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د دې سات خبرونه یو ور بیا. د ایمرجنسی روغتونونو مؤسسه وایي په تیرو دریو اونیو کې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د 3300 ټپیانو درملنه کړې ده. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی چې دغه کسان د تیرې میاشتې تر زلزلې وروسته تداوي سوي دي. ایمرجنسی مؤسسه وایي دوی اوس هم د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې اغېزمنو سویو کسانو ته په بېلابېلو برخو کې روغتیایي خدمات وړاندې کوي. د طالبان حکومت یو ویان د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما تازه راپور رد کړ. ذبیح الله مجاهد پرون په یو صوتي پیغام کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې ملي رادیو تلویزیون خپور کړي وویل
موارد متعدد را مدار
موږ لږ موارد لرو چې لبد مرغه په ځینو ولسوالیو او کلو کې د شخصي عقدو او شخصي دښمنیو لمخې ځینې کارونه سوي چې شمیر یې تر 11 زیات نه دی. هغه موارد هم څېړل شوي دي.
د یوناما د راپور له مخې د طالبانو د سرپرست حکومت غړیو د اګست له 15مې د جون تر 15مې نیټې پورې د پخواني حکومت لږ تر لږه 116 چارواکي وژلي او په دې کار سره یې هغه افوه په دوامداره توګه نه ده عملي کړې چې دوی اعلان کړې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن پرون وویل چې هیواد به د هایمرس په نوم د توغندیو څلور پرمختللې دستګاوې اوکراین ته ولیږي. دا اعلان وروسته له هغې وسو چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل په اوکراین کې دا مهال د مسکو پوځي ماموریتونه د اوکراین د ختیځ دونباس له حدودو هاخوا مخکې تاګ دی. آستن په پینټاګان یا دفاع وزارت کې خبریالانو ته وویل امریکا چې تر اوسه د هایمرس کومې دستګاوې اوکراین ته لیږلي دغه هیواد ورڅخه ډیر شکار اخیستی چې اغېز یې د جګړې په میدان کې محسوسې دي. هایمرس د لرې واټنه توغندیو هغه دستګاه ده چې هدف په دقیق ډول ویشتلی سي. وروسته له هغې چې د اوکراین پوځ د اوکراین په جنوب کې د مسکو تر اشغال لاندې پر یوه ستراتیژیک پله د حملې او د هغه د زیانمنولو لپاره د لویدیز تخت عصري وسله وکاروله، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې مسکو د اوکراین په خاوره کې داسې وسلو ته اجازه نه ورکوي چې د روسیې قلمرو ته څرګند خطر بلل کیږي. سرګی لاوروف پرون چهارشنبه په مسکو کې د روسیې دولتي تلویزیون ته وویل
په هغه ساحه کې چې د اوکراین د ولسمشر زیلنسکي یا د هغه د هر ځایناستې په ولکه کې وي داسې وسلو ته اجازه نه ورکوو چې زموږ خاورې او هغو جمهوریتونو ته یو څرګند خطر وي چې خپله خپلواکي اعلان کړې او غواړي خپله د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز خبرداری ورکړ چې په جګړه کې د مسکو جغرافیوي اهداف بدل سوي او اوس تر اعلان سوي هدف هاخوا یعنی د اوکراین د ختیځ د اشغال هڅه کوي. روسیې پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د فبروري میاشتې پر 24مه پیل کړ چې لا هم دوام لري. د اوکراین ولسمشر پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو پر اووم پړاو انتقاد وکړ او ناکافي یې وبلل. ولودیمیر زیلنسکي تیره شپه په یوه ویډیویي پیغام کې وویل زه په ښکاره خپلو شریکانو ته وایم چې دغه بندیزونه کافي نه دي. ولسمشر زیلنسکي ویلي روسیا باید په اوکراین کې د خپلې پیل کړې جګړې درنه بایه پرې کړي چې سولې ته یې مجبوره سي. پرون تر دې مخکې د اروپایي ټولنې سفیرانو پر اوکراین د یرغل له کبله پر روسیا یو لړ تازه بندیزونه تصویب کړل. په دغو بندیزونو کې د روسیې د سرو زرو پر وارداتو بندیز او په اروپایي ټولنې کې د روسیې د تر ټولو ستر بانک سیبر بانک د شتمنیو کنګلېدل شامل دي. د تهران چارواکو له هغو پولیسو سره د انضباطي چلند خبر ورکړ چې په وروستیو کې یو انجلۍ د حجاب ناری آیاتولو له کبله نیولې ده. هغه ویډیو چې د پولیسو د یوې ډلې لخوا د دې انجلۍ نیول کېدل شي او په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس سوي د ډیرو کسانو د غوسناک عکس العمل سبب سوې ده. په دې ویډیو کې د انجلۍ مور په جړه له پولیسو غواړي چې لورې خوشی کړي ځکه چې ناروغه ده. په 1990 میلادي کال په ایران کې تر اسلامي انقلاب وروسته په محضر کې تر 9 کلونو پر لوړ عمر لرونکو نجونو د حجاب اغوستل اجباري سوي، خو زیاتو ایراني ښځو د دې قانون خلاف عمل کړی دی. لدې سره د راپورونو برخه پای ته ورسېده. په پاتې شیبو کې 219 پروګرامونه خپرېږي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ د غرض اساسي او بشري حقوق.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژړل د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
معلوله میرمنې هغه وګړي دي چې په ټولنه کې د زده کړې او کار حق لري. دوی د بل هر انسان په څیر په چاپیریال کې د چار چاپیره کسانو لخوا ښه چلند او د ډاډ وړ خبرې غواړي چې باید ورته وشي. خو له بعضه مرغه یو شمېر کسان د دوی پر وړاندې داسې کړه وړه کوي چې دوی له ژوند څخه ناهیلي کړي. دا چې څه ډول د کابل اوسېدونکي شازیه چې په سترګو معلوله ده وایي،
ځینې به ویل چې دا څه مجبوریت لري چې له کوره ووځي. ډېر دوی ته جالبه ده چې سړی یو صحنې ته ننوځي. زما په نظر سم کار نه دی. مثلا یو پرزه وایه یا خبر وکړه، دا حکومت بدی نه ده. نابینایي زما په نظر ما ته پرابلم دی، دوی ته خو کوم مشکل نه.
سهار افضلی بیا داسې معلوله جلی ده چې وایي معلولیت کمزورتیا نه ده. د دې په وینا ژوند اسکی او ژورې لري. په هر حالت کې باید د ستونزو پر وړاندې مقاومت وشي. سهار نور هغو کسانو ته چې معلول شوي دي روحیه ورکوي او د خوښ ساتلو لپاره یې هلې ځلې کوي.
تیم کاری مایی بود که به شفاخانه می رفتم.
زه به روغتون د دغو کسانو لیدلو ته ورتلم چې دوی به د بېلابېلو عواملو له وجې معلول شوي وو. د لومړي ځل لپاره به مې چې دوی سره کتل ډېر به ناهیلي وو. فکر کاوه چې د دوی لپاره ژوند نور خلاص دی. ما به له دوی سره داسې خبرې کولې چې معلول کسان وخاندي. کله به چې هغوی ما ته ځیر شول چې زه هم یو معلوله یم، خو خاندم، ګرځم، ژوند کوم، راتلونکي ته هیله لرم، دوی به هم روحیه واخیستله. په شونډو به یې مسکا خپره شوه، په سترګو کې به یې راتلونکي ته امید پیدا شو. همدا زما لپاره لویه ویاړنه وه چې ما د هغو کسانو په زړونو کې هیلې غوړولې چې فکر یې کاوه دوی لوېدلي دي او نور د پورته کېدلو توان نه لري. کابل اوسېدونکی اجمل وایي چې معلوله کسانو ته روحیه ورکول له هغو سره داسې مرسته کول چې د دې احساس ونه کړي چې دوی د نورو کسانو په څیر فعالیت نشي کوی د هر انسان اخلاقي دنده ده. نوموړی د یو ځوان په صفت د خپل مسؤلیت بولي چې د معلوله کسانو لاسنیوی وکړي.
شخصا زه چې کله په کوم سفر کې ما یا هم چیرته وینم معیوبه میرمن وي، معیوبه ښځه وي، یا هم کومایوب نارینه وي، زه ورسره ډېره مرسته کوم. د یو ځوان په توګه دا د ځوان مسؤلیت دی چې باید مرسته وکړي او د هغوی لاسنیوی وکړي. حتی که نور څه نشي کولی، حتی مرسته یې هم نه کوي، نو په کار نه ده چې په هغوی ریشخند ووهل سي او د هغوی شخصیت ته سپکاوی وسي. ځکه د هر څه د الله تعالی له طرفه دی او الله تعالی کولی شي چې هره لحظه جوړ انسان ناروغ کړي. نو په کار دا ده چې زما په شمول یا موږ ځوانان سپینګیری باید د معلولو کسانو درناوی ولرو او هغوی ته د هغوی لاسنیوی وکړو. په ټوله کې دا هم انساني وجیبه وګرځو ترڅو زموږ معلولین هیوادوال دا احساس ونه کړي چې دوی معلول دي. نو په کار دا ده د معلولینو لاسنیوی وشي، ځکه هغوی باندې سیار سره غلي دي، هغه د الله تعالی له طرف نه دي. موږ تاسو باید د الله تعالی پرېکړې ته درناوی وکړو، د هغوی سره مرسته خپله دیني وجیبه وګڼو. په اوس وخت کې په افغانستان کې معلولین بیخي پریمانه دي، بیخي زیات دي. دغه برخه رښتیا هم له ګڼو ستونزو او ننګونو سره مخ ده. که چیرې ځوانان د دغه برخې یا د دغه قشر لاسنیوی ونه کړي، نو د هغوی لپاره به ژوند ډېر سخت شي، لکه څنګه چې سخت شوی دی. په اوس وخت کې بدبختانه وایم چې زموږ ځینې ځوانان چېرته چې معلول کسان ګوري، چېرته چې غریبې میرمنې ګوري، هم نارینه ګوري، هغه چې معیوب دي له هغوی باندې رشخند وهي، ویډیوګانې تې کوي او هغه بیا په سوشل میډیا خپروي چې دا د انساني کراماتو نه څخه لرې خبره ده او د یو ځوان لپاره که ووایم چې شرمناکه خبره ده.
اجمل په خپلو خبرو کې له یو شمېر هغو کسانو څخه یادونه وکړه چې دوی د معلوله وګړو د ځورولو سبب کېږي. له رواني اړخه که چیرې له معلولینو سره مناسب چلند ونه شي، ژوند ورته سختېږي او فکر کوي چې ټولنه دوی ته اړتیا نه لري. حال دا چې داسې نه ده، معلولینو دا ثابت کړی چې دوی هم د نورو انسانانو په څیر د ژوند په هره برخه کې مثبت ثابتېدلی شي. ارواپو محمد مصطفی عمرخیل په دې اکله وایي
هغه کسان چې په ټولنې کې په هر دلیل خپل د وجود یا وازای د لاسه ورکړی ده، په ټولنې کې ځینې افراد یا کسان شته چې هغو ته تمسخر لاندې نیسي یا پرې بېځایه نیوکې کوي، دا ډېر یو ناوړه عمل دی چې باید ترسره نه شي. د دې تر څنګ که موږ وغږیږو چې په راتلونکي کې څه رواني ستونزې ورسره مخامخ کېږي، موږ ویلی شو دوی په ټولنیز اضطراب یا سوشل انزایټي اخته کېږي. په داسې کسان کوښښ نه کوي چې په تجمعاتو کې ونډه واخلي یا په مکتب کې یا په هغو ځایو کې چې د خلکو تجمع ډېره وي. دو داسې فکر کوي که موږ هلته لاړ شو د خلکو د ضربین د لاندې په موږ ونیول شو او کسان موږ باندې نیوکه وکړي، او دا سبب د دې ګرځي چې دو یو ډول منځوي شي او په ټولنې کې ګډون ونه کړي. دا ډېر یو ناوړه عمل دی. زه ستاسو د رادیو د لارې هغه محترم والدینو ته هیله او خواهش مې دادی چې خپل ماشومانو ته دا زده کړي چې په ټولنې کې ځینې ماشومان دي یا ځینې مشران دي په بېلابېلو دلیلونو خپل یوازای د لاسه ورکړي، دو باندې تمسخر ونه کړي چې په راتلونکي کې د دې سبب ګرځي منځوي شي. دا بخښي چې دو تشویق کړو مونږه او ورته ډاډګیرنه ورکړو تر څو راتلونکي ته دو هیله من شي او خپل خوند او ورونو تر څنګ که ماشومان درس ته ادامه ورکړي او راتلونکي کې ټولنې ته د مصدر د خدمت وګرځي.
د اسلام دین هم په ټولو خلکو په تیره بیا په کسانو باندې چې معلول دي نوم کې خودل او هغو سره نامناسب چلند منع کړی دی. د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې خدای پاک ټولو انسانانو ته کرامت ورکړی دی.
الله جل جلاله انسان ته کرامت ورکړی ده، که هغه نارینه ده که ښځینه ده، کرامت یې ورکړی. او د کرامت تقاضا دا ده چې انسان ته پیغور او تانه ورنکړل شي په یو عیب چې دای لري یا یو علت چې دای لري. الله جل جلاله منع کړی دی، وای ولا تنابزو بالالقاب، تاسو یو بل ته د بد لقب هغه مو ورکوئ. بد لقبونه یو بل باندې موږ دی لکه کڼی او کږی او لګلیچې او یا داسې نورې کلمات چې هغه توهین کلمات دي. ولو که هغه سړی کون وي یا ښځه کڼه وي یا ښځه یا نارینه هر څوک چې وي، سترګې معلوله وي یا لاس او پښې معلوله وي یا کوم بل هغه مسخره کول دي یو بل مناسبي. او بیا خاص کر ښځو ته الله جل جلاله علیحده فرمایي ولا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خير منهم، وهيت قول بالقوم مسخره کین شاید لغنه بهتری و عسى، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، ندی خزه یو بل مسخره کی خزه زنګړی توګه سره بیا متوجه کړی دی مسولیت ته چې خزه دم یو بل ته پیغور نو ور کوي. ځکه دا بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، له ایمان نه رستو دا بل نوم یې ښودل دا ډېر د ګناه نوم ده. همدا رقم الله جل جلاله فرمایي ولا تنابزو بالالقاب، تاسو بد لقبونه مږ دی یو بل معنی بد نومونه مږ دی او بد په معیوب معلول په غې مه یادوئ، په یو بد نومونه یو څوک مه یادوئ چې هغه نوم نه هغه رنځ وړي او هغه خفه کیږي. نو د اسلام حکم دا ده چې هیڅ ښځه او نارینه دا حق نه لري چې یو بل ته پیغور ورکړي یو بل ته په بد یاد کړي.
یو خو په ټولنه کې د یو شمېر کسانو لخوا له معلولو کسانو سره په تیره بیا ښځو سره سم چلند نه کیږي. له بلې خوا په دوی کې ځینې وایي لږ وخت څخه چې طالبان واک ته رسېدلي دي حکومت یې هم خپل حق نه ورکوي. موږ د دوی شکایت د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو د وزارت له ویاند ښاغلي مفتي فیصل سره شریک کړ. نوموړي وویل
شهدا او معلولینو چارو وزارت په ټول افغانستان کې ټول ولایتونو کې نوې بررسي شروع کړې وه د معلولینو د نوې سختینام په اساس باندې چې دوی ته نوې فورمې ډکې شوي. د دوی تعداد چې په دې کې د تیر نظام معلولین، نظامي معلولین، پولیس، اردو، کمانډو، هر ډول نظامی معلول، ملکی معلول او دغه راز مدرسات معلول دا ټول پکې شامل دي. تقریبا نوې سفتینه موږ سره یو لک دو لزره شاوخوا ته رسېدلی. په ټولو ولایتونو کې د شپږو میاشتو معاشاتو اولجات روان دي، پروسس روان ده. ټولو معلولینو ته موږ د شپږو میاشتو معاشات همدا اوس سره حواله کوو او دا کار عملاً روان دی، جریان لري. زنانو په حق له تاسو ویلي وو چې آیا زنانو ته امتیازات او معاشات حقوق ورکوي نه ورکوي؟ دې پوښتنې په جواب کې زه وایم موږ د زنانه او د نارینه او د معلولیت پر حساب موږ کوم توفیر و فرق نه لرو. کوم ماس حق چې موږ نارینه معلول ته ورکړی هم دغه راز دغه ماس حق موږ زنانه معلول ته هم ورکړی او دوی ته بالکل هیڅ موږ په نظر کې کوم توفیر نه لرو. اوس مهال شاوخوا په زرګونو نوي زنانه معلول موږ سره صف دي او ډېرو معاشات اخیستي او کوم چې پاتې هغوی به هم لنډ وخت کې د شپږو میاشتو معاشات واخلي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیره بیا د معلوله میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. ازادي راډیو په همداسې مهمه موضوعاتو معلومات وړاندې کوي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. دا واټساپ شمیره ده 00420211416401. دا نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاره.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسی او بشری حقوق خبرونه ته مو هر کلی کوم. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، دا ونی د ماشومانو د حقوقو په تړاو بحث لرو. دا چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د ماشومانو د حقوقو په تړاو څه ویل شوی او همدارنګه په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې د ماشومانو حقوقو تر کوم حده پورې نقض شوی دي او که نقض شوی دي علتونه څه دي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره د عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوق دانانو د خبری شورا غړی. په پایل کې فرضی صاحب د ماشومانو د حقونو په تړاو اوریدونکو ته معلومات ورکړي. خبري
تاسو په پښتنې په جواب کې باید وایم چې څنګه چې انسان پیدا کیږي یا د نړۍ ته سترګې خلاصوي، د حقوقو خاوند کیږي. دا هغه حقوق خاوند کیږي چې موږ ورته طبیعي حقوق وایو، لکه د حیات حق. د دې د حیات حق هیڅوک ورنه نشي اخیستی. د امنیت حق لري، خواړه حق لري، د روزنې حق لري او همدارنګه د یو ښه محیط استفاده کولو حق لري او همدارنګه د تربیه او د پالنې حق لري. نور حقونه چې څنګه چې یو انسان ته ضرورت شته، یو ماشوم او یو نوې پیدا شوی ماشوم هم د هماغه حقونو د لودونکي خاوند دي او سربیره پر دې ماشومان د دې حق هم لري چې په خپل مور او پلار باندې دومره حق لري چې باید دوی ته ښه نوم انتخاب کړي، د دوی روزنه وکړي، دوی ته شجاعت ور وښيي. شجاعت په دې معنی نه چې رزمي او جنگي لارې ورته وښيي، بلکې هغه شجاعت چې دی خپل اختیار ولري په آینده کې، او هغه شجاعت چې دی وکولای شي چې د ژوند سختیونه تیر شي او خپل ژوند ته دوام ورکړي.
آیا د ماشومانو د حقونو په تړاو په نړیوالو قوانینو کې البته کوم اسناد شته که څنګه؟
ماشومان حق لري هم بین المللي قوانینو کې ورته پاملرنه شوې ده او هم د ټولو مکاتبو د احکامو مهمه توجه شوې ده. په بین المللي قوانینو کې هم احکام ډیر دي چې د ماشومانو د حمایت په خاطر قوانین احکام وضع شوی دي، خو متاسفانه په ډیری هیوادونو کې هم هغه پیشرفته او پرمختللي هیوادونو کې هم دغه دریم هیوادونو کې لکه افغانستان دغه قوانین ډیر نه مراعات کیږي. او که داسې وایو چې بین المللي قوانین که چیرته نه تطبیقیږي، هغه ملي قوانین هم تطبیق شي هم د ماشومانو په دي، او کنه د اخلاقی په اساس یا د دینی په لحاظ هم هغه احکام چې اخلاقی یا دینی دي هغه هم مراعات شي، د ماشومان او د محافظت له خاطر هغه هم ډیر کولای شي چې د ماشومان حقونو تضمین کړي.
په ملي قوانینو کې څنګه؟ یعنی په ملي قوانینو کې هم د موضوع ته اشاره شوی او کنه؟
خوشبختانه د افغانستان په ملي قوانینو کې هم د اساسي قانون په دګر کې هم د عادي قوانینو په دګر کې د ماشومان ډیر حمایت او مړاتړ شوی به خو متاسفانه چې اوس اوس هغه ټول قوانین معلق غوندې دي، یعنی هیڅ د تطبیق وړ نه دي او هیڅ نه تطبیقی. نو په دې وخت کې ماشومان یعنی یمون نشکولې وای چې په ملي قوانینو کې هغه احکام او هغه حکمونه چې موجود دي هغه د ماشومانو په ګټه دي، ځکه چې اوس نه تطبیقی هغه شی چې نه تطبیق نشي نو هر څومره چې خوی هر څومره چې یعنی د ماشومانو د مړاتړ زمینه مساعده کې بیا هم صحیح نه ده ځکه چې نه تطبیقی کی.
فرضی صاحب په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې البته تاسو د ماشومانو حقونه څنګه ارزوئ؟
متاسفانه په افغانستان کې تر اوسه هیڅ هغه خاص حکومت نه دی راغلی چې د ماشومانو حقونو د تامین په هکله یعنی د 50 نه زیات زیار ایستلی وي او یا هغوی ته د هغوی حقونه ورکړل شوي وي. په گذشته زمانه کې هم کله چې قوانین د اطفال یا د کودکان د ماشومانو د حمایت په خاطر وضع کېدل هغه نه تطبیقېدله، خو بیا هم لږ لږ داسې یعنی دې لارې ته برابر شوی و چې مخ ته لاړ شي او کېدای شوه چې په آینده یا راتلونکي لسیزو کې ممکن د ماشومانو د حقونو په خاطر ډیر مبارزه سره سره دا یعنی رامسته شي دغه حقونه رامسته شي چې د هغوی ټول هغه امتیازات چې په جامعه یا په ټولنه کې لري هغه تامین شي. خو متاسفانه د مخکینی نظام درانس کړیدو وروسته دغه موضوع بیا هم لسره شو او اوس دیره هغه قوانین چې د ماشومانو د حمایت په خاطر وو هغه اوس نشته او کایوی هم نه تطبیقی.
ولی اکثر وخت کله چې په یو ټولنه کې بدلون ناراضي زیاتره د ماشومانو یا د ښځو حقونه دلته نقص کیږي، یعنی علت څه ده چې د ماشومانو حقونه دومره آسیب پذیره دي؟
متاسفانه په دریم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې بدلونونه سیاسي او نظامی بدلونونه راځي نو شزه او ماشومان چې د عادي یعنی د قانون د حاکمیت په وخت کې د هغوی حقونه سل په سل کې نه تضمینیږي، نو په دې وخت کې چې قانون نوی او قانون او نظامونه تغیر شوي وي او یعنی رژیمونه نظامی حالت ځان ته غوړه کی پدی وخت کې یعنی د هر وخت برسیره ډیر د خطر او خطرونو سره مخامخ کی.
مننه کوم. د کورنۍ او د دولت مسولیتونه څه دي؟ په کورنۍ کې باید څه وشي چې د ماشومان حقونه نقص نشي او په ټولنه کې باید کوم کارونه وشي چې ماشومان حقونه نقص نشي؟
دولتونه د مسؤلیت لري چې د ماشومان او د ښه پالنې او ښه تربیت ښه ژوند استفاده د هغه امکاناتو چې په یو هیواد کې موجود دي د هغه په خاطر باید ښه قوانین تر یعنی وضع کی او همدارنګه د دې قوانینو د تطبیق زمینه مساعده کی او همدارنګه کورنۍ مسؤلیت لري چې د خپل ماشوم حمایت وکي او خپل ماشوم ته خلاره وخی چې د ماشومان خپل ژوند په خطوګه مختب وزي.
کوربدان اساس پیشنهاد هغه ټولنه ته یا هغه مسولین ته سره چې د ماشومان د حقونو په تړاو کار کوي، یعنی څه باید وشي چې د ماشومان حقونه نقص نشي؟
هغه نهادونه او یا هغه مسولین چې د ماشومانو د حقوقو په خاطر یا په لار کې کار کوي، زما پیشنهاد هغه ته داده چې حکومت سره کار وکړي او حکومتونه دې ته وهڅوي چې د ماشومانو د حقوقو رعایت وکړي. کنه یو مؤسسه کېدای شي چې یو څو کسان یا څو زره کسان غماشومان چې به سرپرست دي، غماشومان چې مور او پلار نری، هغه ته یو بعضی بعضی خدماتونه وراندي کی. خو کده ماشومان او په حکومت کې ارزښت نه وي، نو هغه ماشومان چې مور او پلار سرپرست لري، هغه ته بیا خپل حقونه نه ورکول کیږي. نو د همدې لخاطر مونږ زموږ پیشنهاد ده دی چې سربیره پر دې چې دوی هغه به سرپرست ماشومان ته خدمات راکوي، باید د حکومتونو سره کار وکړي چې هغه وکولی شي چې ټول ماشومان ته یو شان دي خدمات وړاندې شي، او ماشومان چې دراتلون کې یعنی زمامداران دي، هغه په شتوګه ژوند وکي او په شتوګه په آینده کې مصدر د خدمت دی او تولنه وګرځي.
په پای کې ستاسو نظر د ماشومان د حقونو په اړه غواړم.
زما په نظر تر څو چې په افغانستان کې یو منظمه قانونمنده او د خلکو په خوخه حکومت سرامت نوی شوی، نو مونږ نشو ویلی چې دا کوم حقونه د ماشومانو یعنی ضایع ده یا کوم حقونه د ماشومانو تامین ده، ځکه چې دلته یو سلسله قوانین ته ضرورت شته او همدارنګه یو سلسله هغه سافت لا یا نرم افزار قوانین چې ورته وایي هغې ته ضرورت ده، چې سربیره پر دې چې باید هغه هارد قوانین یا هغه مدونه قوانین چې باید تطبیق شي، د خلکو او د عامه ذهنیت هم د سافت لا سره یعنی د سافت لا په استفادې سره باید ذهنیتونه آماده شي چې د ماشومانو حقونه باید مراعات کړي، سه هغه په اجتماعي دګر کې وي او یا هم په کورنۍ دګر کې.
مننه کو فرزه صاحب کور ودان. قدر من اوریدونکو داوه د دیوانې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو په حضور کې حاضر یم، تاسو ټول په لاس پاره علامه مل شاه خاډه او بریالي اوسئ.
زوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سبر وکڑا خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے لیدلی د سرو سرو بازار جوړ دی پکې نکه هم پیزوان مالیدلی د سرو سرو بازار جوړ دی پکې نکه هم پیزوان لاس می بند سړو می ډیر ده پریشان دستا حسن خدای داشن خاله سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے مرگ دن سرا زمانی نداز مرد دیتی
ماشین خا